حالا هم سال محمد ساله در یک برنامه دیگر با شماست.
ډیر مننه ستاسو څخه ستار فروغ تاسو ستړي مسي اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه تر نهه بجو ده. په خبرونه کې پروپورونی کې راځي چې په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې کیږي. نن د شنبه د مرغوم یا جدي 28 د جنوري میاشتې 18 په پیل کې له اسدالله لودین نه د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په اسلام آباد کې نن د افغانستان د سولې د پروسې په اړه غونډه کیږي. د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې د زیمبابوې په وړاندې له دوه بریاوو وروسته نن هیواد ته راستنیږي. او د پاکستان لوی درستیز پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد پر ځمکنۍ بشپړتیا هر ډول تیری به د اسلام آباد د سخت عکس العمل سره مخامخ شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د افغانستان د سولې د پروسې د پیا پایل لپاره نن په اسلام آباد کې خبرې کوي. د دغو څلور هیوادونو مهم چارواکي د طالبانو او افغان حکومت د مستقیمو خبرو لپاره لارې چارې څېړي، خو وسلوال طالبان په دې غونډه کې برخه نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی دوه ورځې مخکې وویل چې واشنگټن په افغانستان کې د سولې د ملاتړ لپاره په دغه غونډه کې برخه اخلي.
We do plan to participate. It'll be an opportunity.
موږ په دغه خبرو کې برخه اخلو. دا به یو فرصت وي ترڅو له افغانستان، پاکستان او چین سره په افغانستان کې د یو داسې سولې لپاره چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي خپل همکاري پراخه کړو. موږ ډیر په خواله ویلو چې غواړو دغه سی وسوله په افغانستان کې ووینو. دا غونډه به د آسیا زړه د کانفرنس د هغو خبرو د تعقیب لپاره یو ښه فرصت وي چې تیره میاشت مو وکړي.
د افغانستان د اجرائیه رئیس د ویان مرستیال جاوید فیصل پرون د فرانسې خبری اژانس ته وویل چې غونډه د سولې د خبرو پر میکانیزم متمرکزه ده. هغه زیاته کړه چې پاکستان به د هغو طالب مشرانو یو لست وړاندې کړي چې د جنگ د ختمولو لپاره غواړي له کابل سره خبرې وکړي. د افغانستان جمهور رئیس ننګرهار ته د خپل پرونی سفر په ترڅ کې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر جدي مبارزې ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی ډاډ ورکړ چې حکومت د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه اخلي.
داعش ایموک خاوري کې ځای نه لري، مرګ غواړو. وزیر صاحب عملیاتونه د ترتیب کړه، ولس سره په ګډ او دوام ورکړي او بمباري ته به دوام ورکړي.
د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې ننګرهار ته سفر وکړ چې په روسي رپورټونو کې ویل شوی چې داعش ډلې په دې ولایت کې خپل حضور پراخ کړی دی. محمد اشرف غنی پرونی غونډه کې چې د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان چارواکو پکې برخه درلوده، د غصب شوو ځمکو د بیرته خلاصولو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، نور دولتي چارواکو او بیلابیلو ټولنو د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا له کبله د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي دي. د کرکټ ملي ټیم پرون په شارجه کې زیمبابوې ته په دویمه نړیواله شل اوریزه مسابقه کې د یو اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه. د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یې زیمبابوې ته د 218 منډو هدف ورکړ، خو په 19 اور کې د زیمبابوې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې یوازې 144 منډې کړې وې. محمد شهزاد چې په 18 بالونو یې 113 منډې وکړې او تر پایه ونه سوځېد، د افغانستان بریا یقیني کړه او د مسابقې غوره لوبغاړی وګڼل شو. افغانستان د جمعې په ورځ له زیمبابوې نه لومړی شل اوره مسابقه د 5 منډو په توپیر وګټله. تر دې مخکې افغانستان له زیمبابوې چې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري، د 50 اوره مسابقو په لړۍ کې زیمبابوې ته په 50 اوره مسابقو کې ماته ورکړې وه. د کرکټ ملي لوبډله نن 12 بجې هیواد ته راستنیږي او هرکلی ته یې هم مراسم په پام کې نیول شوي دي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان لوی درستیز پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد پر ځمکنۍ بشپړتیا هر ډول تیری به د اسلام آباد له سخت عکس العمل سره مخامخ شي. جنرال راحیل شریف دغه خبره پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر او د ولیعهد مرستیال شهزاده محمد بن سلمان ته په اسلام آباد کې وکړه. پاکستان ته د شهزاده محمد بن سلمان دغه یو ورځنی سفر د ریاض د هغو هڅو یو برخه ګڼل کیږي چې غواړي له ایران سره د خپل ډیپلوماټیک لانجې په ارتباط د اسلام آباد ملاتړ ترلاسه کړي. د سعودي عربستان د بهرنۍ چارو وزیر عادل الجبیر هم د تیرې پنجشنبې په ورځ اسلام آباد ته تللی و، تر څو هلته له چارواکو سره د ریاض او تهران د لانجې او د تروریزم ضد هغه ائتلاف کې د پاکستان د ګډون په حق د خبرې وکړي چې سعودي عربستان اعلان کړی دی، خو پاکستان د څلور درسو هیوادونو دغه ائتلاف کې د ګډون کوم خبره نه ده کړې. د ترکیه امنیتي ځواکونو د کردانو د کارګر ګوند دوه دیرس مشکوک غړي وژلې دي. د دغه ګوند شاوخوا دولس کسان د هیواد په ختیځ کې په یووان ولایت کې وژل شوي او د عراق د اردو اعلان وکړ چې شل کسان نور د جمعې په ورځ د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د عراق پولو ته نږدې وژل شوي دي. چارواکو وویل چې یو عسکر او یو پولیس هم وړم ورځ په کوردمیشته ښار دیار بکر کې وژل شوي دي. د ترکیې اردو وایي له هغې نیټې راهیسې چې په تېرې ډسمبر میاشت کې د کردستان د کارګرانو د ګوند خلاف عملیات پیل شوي، د دوی 438 کسان وژل شوي دي. او وروستی خبر دا چې د سوریې په شمال کې د روسي الوتکو بمباریو کې د مړو شوو کسانو شمیر یو اتیا تنو ته ورسید چې لږ تر لږه 250 تنه یې ملکیان دي. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکزي دفتر یې په بریتانیا کې دی وویل چې د جبهه النصره درویشت جنګیالي او د سوریې د رژیم شپږ نور مخالفین هغه مهال ووژل شول چې د روسیې هوایي بریدونو د ادلب ولایت په شمال ختیځ کې یو مشهور بازار ته نږدې یو تعمیر په نښه کړ. په دغه تعمیر کې د جبهه النصره ډلې چې القاعده شبکې سره ارتباط لري محکمه او یو زندان وو. په دغو بریدونو کې د ولسي خلکو او زندانیانو په شمول نور 250 کسه هم ووژل شول. په وژل شوو ولسي کسانو کې لږ تر لږه دوه ښځې او یو ماشوم هم شامل دی. روسیا څه د پاسه درې میاشتې کېږي چې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې هوایي بریدونه کوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
اته بجې او اوه دقیقې سوې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. ورزو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته اورئ چې په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې کیږي. کارپوهان څه وایي؟
د امریکا او د چین په دې پروسه کې شاملېدلو سره داسې احتمال به وي چې د سولې د پروسې طرف ته پرمختګ وشي.
ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ننګرهار کې د داعش ډلې په وړاندې پر جدي مبارزه ټینګار وکړ.
داعش ایموک خاوري کې ځای نه لري، مرګ غواړو.
د هلمند ولایتي شورا غړي وې په دې ولایت کې روانه جګړه دوی بڼې لري.
دوه ډوله جګړه ده، یو هغه جګړه ده چې عملا مخالفین په جګړه کې زموږ د ملي سفیر سره په جنګ اخته دي، او یو هم تبلیغاتي جګړه ده. زموږ د مخالفینو تبلیغاتي جګړې اړخ ډېر قوي دي.
په دې خبرونه کې نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو او ستاسو ایسمیسونه هم درته لولو. په یو مرکه کې اوري چې د زیمبابوې په وړاندې د افغانستان پرونی بریا د کرکټ ملي ټیم کوم مقام ته ورساوه.
په شلوري ځل سیالۍ کې واقعا افغانستان د ډیزل ډېر ښه وزلې دی. د آی سی سی په رینکینګ کې موږ نه هم مقام کې پاتې شو. د 2018 کال پرې
د وی مدني ټولنې سروې ښیي چې بیکاري د هیواد د ځوانانو په وړاندې یو لوی ستونزه څخه ده. نور مطالب هم در تلورو دورکو ازنه د لټه پروگرام هم په دې خبرونه کې ووري. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د اسلام آباد په نننۍ غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پر لارو چارو خبرې کوي. د وسلوالو طالبانو استازي په دې غونډه کې برخه نه لري. د افغانستان جمهور ریاست ویل لدې غونډې ځکه زیاته تمه لري چې امریکا او چین هم د یو میکانیزم پر اساس د پاکستان د ژمنو عملي کېدل اتساري. تفصیل له سلطان محمد سرور ناوري.
اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه نننۍ غونډه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل او د دغو خبرو لپاره د وی تګلارې د جوړولو په مقصد دایریږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په نننۍ غونډه کې د افغان پلاوی مشري کوي. د پاکستاني اړخ مشري د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال اعزاز احمد چودري په غاړه ده. خو د طالبانو استازي په غونډه کې برخه نه لري، مګر د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي دي چې سره له دې چې طالبان په دوو برخو ویشل شوي، دوی ورسره خبرو ته تیار دي. بلخوا د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې دغه غونډه ځکه هیله بخونکې ښکاري چې امریکا او چین د یو میکانیزم په اساس د پاکستان د ژمنو د پلي کېدو څارنه کوي. خو افغان کارپوهان وایي د دغې غونډې د نتایجو په هکله اوس څه ویل یا ورته تمه له وخته مخکې خبره ده. سیاسی کارپو عبدالباری عارض وایی په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د امریکا او چین ګډون کېدای شي اغیزناک وي، خو نتایج باید په دقت وڅارل شي.
از مقدمات کنفرانس چنان برمیایي چې باید
د غونډه له مقدماتو دا ښکاری چې باید هله بخونکې وي. دغه غونډه هله تازه کړې دي، خو خایي متوجه اوسو چې نتایج باید په دقت وڅېړل شي چې څه نتایج لري. په دې کې شک نشته چې د امریکا او چین ګډون په دغو خبرو کې یو نوښت دی، کېدای شي ځینې ضمانتونه هم ورسره وي، خو بیا هم اوس مهال د دغو نتایجو په حق لا یو وڅ یا قاطع نظر ورکول په وخت مخکې خبره ده. په اسلام آباد کې دغه غونډه په داسې حال کې دایریږي چې افغان طالبان په دوه ډلو وېشل شوې دي. د یوې ډلې مشري د ملا اختر محمد منصور په غاړه ده او د بلې مشري هم ملا محمد رسول کوي. کارپوهان وایي لانجه دومره غوټه ده چې له دغه غونډو او خبرو د کومې چټکې نتیجې تمه کېدای نشي او په دې لار کې لا اوږد مزل پاتې دی. سیاسي کارپو عبدالباری عارض وایي دې ته باید متوجه اوسو چې د افغانستان سوله او پاکستان سره موافقه داسې څه نه دي چې فوري نتایج ولري. دا یو پروسه ده چې باید تعقیب شي. ډېر غوټه او پیچلي کورني او بهرني ابعاد لري. نه یوازې افغانستان او پاکستان بلکې د سیمې او نړۍ نور هیوادونه هم باید دغه ستونزمن وضعیت په پام کې ونیسي او د حل لپاره اقدامات وکړي. د یادول وړ ده چې کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال راحیل شریف د وروستي سفر په ترڅ کې په اسلام آباد کې د نننۍ غونډې د دایرولو توافق شوی و. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ لومړی مخامخ خبرې په تیرې چنګاښ میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشوې، خو وروسته له دې چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر چې دوه کاله پټ ساتل شوی و اعلان سو، د خبرو لړۍ په ټپه ودرېده.
بلخوا په پاکستان کې د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه جوړیدونکې نننۍ غونډه د دې پروسې لپاره مهمه ارزوي. دوی وایي چې شاید د دې غونډې په مرسته پر دولت ضد ډلو فشار راوستل شي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره کېدونکې سرلوړخیزه غونډه د دغه پروسې او په افغانستان کې د سولې لپاره مهمه بولي او د خو نتیجو هیله تلي لري. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده د پاکستان، امریکا، چین او افغانستان استازي به نن د افغانستان د سولې په لړ کې په اسلام آباد کې یوه غونډه وکړي. د دغه غونډې د جوړولو پرېکړه د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ د تېر کال په ډسمبر میاشت کې هغه مهال وشوه چې ښاغلي راحیل شریف کابل ته سفر کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه غونډه کې به د افغانستان د سولې ځنډلې پروسې په اړه غور وشي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لومړی پړاو تېر کال پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوی و چې د امریکا او چین استازو هم پکې د څارونکو په توګه ګډون درلود. که څه هم په لومړي پړاو کې طالبان او افغان حکومت د خبرو اترو په جاري ساتلو سلا شوي وو، خو د سولې د خبرو دویم پړاو د تېر کال په جولای میاشت کې طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبرو تر خپرېدو وروسته ځنډیدلی و. دا لومړی ځل دی چې د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان استازي د افغانستان د سولې په لړ کې غونډه کوي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او چین په ځانګړي ګډون دا غونډه مهمه بولي او د خو نتیجو تمه ترې لري. د سیاسي او افغان چارو کارپوه طاهر خان په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
د امریکا او د چین په دې پروسه کې شاملېدلو سره داسې احتمال به وي چې د سولې د پروسې طرف ته پرمختګ وشي، ځکه چې وړاندې به کله په افغانستان کې تشدد زیات شي نو بیا د پاکستان افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې او هغې به بیا په امنیت او دغه د سولې په عمل باندې یو ډېر منفي اغېز کېده. چین ځکه مهم دی چې چین افغان حکومت سره ډېر ښه تعلقات دي، پاکستان سره هم دي او طالبانو سره هم دغه ماضي کې دغه اړیکې پاتې شوې دي، دغه غونډې هم شوې دي.
په اسلام آباد کې دغه سرورخیزه غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپل حملو ته زور ورکړی او ویل کېږي چې د افغان طالبانو استازي لا په دغه سرورخیزه غونډه کې ګډون نه لري. طاهر خان د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دې غونډې په اړه طالبانو غبرګون سوي او آیا دا غونډه به پر طالبانو فشار راوړي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کینی او له ورانکاروي لاس واخلي وایي
طالبانو باندې فشار زما په نظر باندې به زیاتېږي، ځکه چې طالبان یو وړ وخت په خپل باندې هم د سیاسي عمل خبره کوي. د لغې چې کوم مرکزان دي هغه دا وخت په قطر کې موجود دي او بل د افغانستان او پاکستان نه کې دوه چې کومې غوښتنې په ماضي کې پاتې شوې دي، یو خدای راته طالبان د خبرو میز ته راولي. افغانستان دا موی کې چې طالبان د خبرو میز ته ناراضي نو بیا د هغه د پاکستان د غوښتنو راځي چې د هغه په ضد باندې ګامونه واخلي، په طالبانو باندې فشار هم د سي احتمال شته زیات شي او دا برستو کتی شي چې اوس دا د اسلام آباد غونډه په دې کې سمخې تر ازي د افغانستان حکومت سره ستراتیجی دا امریکا سره تیار دی چیر به کوم رول دا کولی شي د پاکستان په کې سره رول وي او بیا طالبان به هم هغه ته بیا خپل خبرګون خي چې هغه سوګي
د یادونه وردا چې افغان چارواکي هم په اسلام آباد کې د غونډې ته خوشبینه ښکاری وایي چې دا به د سولې د خبرو پر یوې حل لاره کار کوي او همدارنګه د شمونو او توافقاتو داسې یو میکانیزم رامنځته کول دي چې په بنیادي همدا څلور طرفه خپلې د ژمنې او توافقات عملي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای دایش ډاله د هیواد په خاوره کې ځای نه لري او مرګ غوړي. شغلی غنی پرون د ننګرهار ولایت د سفر پر مهال امنیتي ګنونو ته هدایت ورکړ چې د وسلوالو او غاصبانو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. شاه محمود شنواری له جلال آباد راپور لري.
د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال د ختیځو ولایتونو ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د امنیت په برخه کې به دې سیمې ته پوره توجه کوي. نوموړي په دې غونډه کې چې د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو سیمیزو چارواکو او ولسونو په کې برخه اخیستې وه، امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه وکړه چې خپل ترتیب شوي پلانونه عملي کړي. د خپلې وینا پر مهال وویل په دې خاوره کې داعش نه مني او امنیتي ارګانونو ته هدایت ورکړ چې خپل ځمکني هوایي عملیات پراخه کړي.
داعش ایموک خاوری که زای نلری مرگ غوارو امستانک زای سب امت مرسه پا دی برخی که دیر کارو نکریدی زور نمانه نکو اما اوس پا تینگ لاز وزیری سب عملیاتو نده ترتیب که ولستر پا گد او دوام برکی او بمباری تا با دوام برکی.
دارنګه نوموړي د ختیځو ولایتونو ولسونو غوښتنو ته مثبت ځواب وویل او په خاص ډول په ننګرهار کې د غصب شوو ځمکو په اړه امنیت قومندانې ته جدي سپارښتنه وکړه چې د کانال ځمکې له غصب څخه خلاص کړي.
زه د غصب تحمل نه لرم، لست د ټولو غاصبینو د کانال واخله، ټول باندې له محکمې نه امر د احضار واخله. که توان نه لري جنرال د افغانستان جک سماته وای چې نیسم کوي.
ولسمشر وویل د کونړ او ننګرهار ولایتونو لپاره به یو باصلاحیته پلاوی را لیږي او د خې حکومت ولې په برخه کې به جدي تصمیم ونیسي.
کونړ باندې یو خاص هیئت ټاکل کیږي چې ټول اشخاص چې په پچی مقرر سوي تشخیص دي او لري سي. همدارنګه ننګرهار باندې یو برخه اصلاحات سوي، دوم برخه کې راست.
بلخوا د غونډې ګډونوالو د ولسمشر راتګ د سیمې ته ګټور وباله او زیاته کړه چې دا ځل ولسمشر له وینا څخه داسې معلومیږي چې په خپل تصمیم کې جدي دی.
وینا سو برخې وي، خو دغه دوه درې برخو کې چې د ولسونو پام ځان ته اړولې او هغه دا چې د غصب په مخنیوي کې او د غصب یا د غاصبینو په نیولو کې او د هغوی محکمه کولو کې او د ده په څنګ کې په ادارو کې به د سره تعینات او تغییرات کېږي او په ده کې مستقیما په والیانو هم غږ وکړو او حتی د غاصبینو په نیولو کې د ننګرهار په امنیت قمندان مستقیما غږ وکړو چې د محکمې د دې گرفتارۍ امر واخله. نو دا نه معلومیږي چې دا ځل جمهور رئیس ننګرهار ته سفر کړی دی. انشاءالله امیدوار خدای ته یو چې دی به په دې خپل وعدو باندې به ثابت قدمه پاتې شي.
په دې هیله چې دغه ژمنې چې ولسمشر وکړي او دغه خلک چې په دې ننګرهار کې دي لکه والي د ننګرهار د امنیت قمندان د پولیسو قمندان دوی باید دغه ولسمشر همدغه هدایت دي، د ولسمشر همدغه قاطع حکم دي. نه نور دوی څه غواړي، یعنی دوی ته پکار ده چې نور د ولسمشر هر خبره، یعنی هر فرمان چې کوم وي او کوم لکه د ولسمشر چې د ځمکې له غصب پر رابطه باندې کومه خبره وکړه، همدارنګه د امنیتي ننګونو په مقابل کې چې کومه خبره وکړه، نو واضح ده چې دوی باید عملي
کتونکو وای کچیر ولسمشر ولسونو سره کړی ژمنې عملی کړي نو په ختیځه سیمه کې به مثبت بدلون رامنځته شي او په حکومت به د ولسونو باور زیات شي.
د هلمند ولایتي شورا د دغه ولایت پر امنیتي وضعیت اندیښنه وښوده. د ولایتي شورا غړي وایي د هلمند د امنیت جاج اخیستلو په نوم دغه ولایت ته راغلو هیئتونو نمایشي کارونه کړي دي. تفصیل د الیاس د ای راپور کې.
د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل او د دې شورا مرستیال د یکشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل نه یوازې مرکزي حکومت په دې ولایت کې موجود امنیتي حالت ته پاملرنه نه کوي، بلکې په دې وروستیو کې د مرکز څخه په خاص ډول د امنیتي ارګانونو راغلو پلاو نمایشي کارونه کړي دي چې معلومه نتیجه یې هم نه ده ورکړې. کریم اتل وویل که چیرې مرکزي حکومت د هلمند اوسني امنیتي حالت ته جدي توجه ونه کړي، پایله به یې خرابه وي او حتی د دې ولایت د سقوط باعث به شي. کریم اتل د مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې هلمند ته تازه دمې سرتیري او د هوایي ځواک امکانات راولېږي چې په پرله پسې ډول د وسلوالو د پرمختګ مخه ونیسي.
یوازینۍ ستونزه او مشکل چې موږ لرو او زموږ سرتیري لري هغه د مرکزي حکومت نه توجه ده. ترڅو مرکزی حکومت په صحیح ډول باندې دوی ته تجهیز نکړي، پر وخت باندې امکانات ورته راونه رسي او لارې ورته خلاصې نکړي، هوایي قطعات ورته چته نکړي او هوایي ځواکونه همکاري ونکړي، دا حالات په هلمند کې دوام لري. یوازې ستونزه په مرکزی حکومت کې ده او مرکزی حکومت توجه نه کوي. دلته جګړه دوه ډوله جګړه ده. یو هغه جګړه ده چې عملاً مخالفین په جګړه کې زموږ د ملي سرتیرو سره په جنګ اخته دي، او یو هم تبلیغاتي جګړه ده. زموږ د مخالفینو تبلیغاتي جګړې اړخ ډیر قوي دی.
د ولایتي شورا رئیس زیاته کړه د هلمند څلوېښت سلنه ځمکه د وسلوالو په ولکه کې ده، او په دې ولایت کې د جګړې د اوږدېدو لامل د مرکزي حکومت ناسمه پاملرنه او کمزوري رهبری ده. که څه هم دا لومړی کال دی چې وسلوال پکې د ژمي په موسم کې په خونړیو بریدونو لاس پوره کوي او تر ډیره د سیمو په سکوت هم بریالي شوي دي، خو د هلمند چارواکي وایي د وسلوالو هغه پلان یې شنډ کړی دی چې غوښتل یې لشکرګاه ته ننوځي او په ځینو دولتي تعمیرونو کې د دوامداره جګړې لپاره ځای په ځای سي. د هلمند ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده هم په دې خبرې ناسته کې وویل په هلمند کې د موجودو سرتیرو شمیر کم دی، امنیتي حالت تر هغې چې د هلمند څخه بهر تصور کیږي ډیر خراب دی. د پر هغه پلاوی هم نیوکه وکړه چې د مرکز څخه په بیلابیلو وختونو کې هلمند ته راغلی دی. اخونزاده وویل دغه پلاوی نه یوازې مرکز ته د هلمند په اړه د خیریت راپور ورکړی دی، بلکې دلته شته خالیګاوې نه دي موندلي او لازم اقدامات هم نه دي ترسره شوي.
که چیرې حالت داسې نه دی روان وي، داسې نه دی ورځ تر بلې، یا سیمې د وسلوالو مخالفینو ته ورځي، یا هلته وسلوالو مخالفینو حاکمیت ټینګیږي، معلومه خبره ده چې هلمند به زموږ د لاسه وسي. کوم لوړ پوړو چارواکي چې هلمند ته راغلي دي، هغه صرف صرف تر تشکیلاتي دلته راغلي دي، دلته صرف صرف مطبوعاتي کنفرانسونه دي ورکړي دي، کوم عمل چې دوی راغلي دي، کوم اقدامات نه شوي، نه کومه سیمه. تاسو ګورئ چې دا دوه میاشتې څخه اضافه کېږي چې بابا جی د ښار څلورمه اوزاده چې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده، او په دې څه دوه میاشتو کې یا په دوه نیمو میاشتو کې څو ګاښته لوړ پوړو چارواکي هلمند ته راغله، خو یو د اوزه هم تسپیه نه کړل.
ولایتي شورا په خپل دې خبرې ناسته کې وسلوال پوز پر هغه مسولونو هم د بی کفایتۍ تور پور کړ چې هلمند تر لږل سوي دي او په معلوم تغیر نه دي توانېدلي. دوی د تل په څیر د ناامنیو لاملونه د وسلوال پوز د مسولینو ناسمه رهبری، د دې ولایت سره د ایران او پاکستان هیوادونو پرانستې پوله، د نشي توکو د قاچاقبرنیو فعالیتونه او موجوده کمزوري حکومتداري وبلل. په دې اړه مو د حکومتي لوري سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالی نه شوم. په خوا تر دې د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ ازادي رډیو ته ویلي و چې د کورنیو چارو د وزارت څخه راغلي پلاوی ورسره منلې ده چې د هلمند محلي پولیس ته به تشکیل کې زر نفر ورزیاتوي، هغوی ته به درنې وسلې ورکوي او د پولیسو په لیکو کې به هغه کمبودات پوره کوي چې له امله امنیت ته زیان رسېدلی دی.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزه کلینیکونه سی
پسیکا که هم مور بدون شکا مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم دې ځان کار نه دی مونږه.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
او سم بهرنوی مطبوعاتو ته کتنه کوو. د افغانستان د سولې پروسې په اړه څلور اړخیزې غونډې د سیمې او هیوادونو د ورسپاڼو پام ځان ته اړولی دی. دغه غونډه نن د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو په ګډون د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړیږي. د امریکا چاپ واشنگتن پوسټ ورسپاڼې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان شکیب مستغنی په حواله لیکلی چې د دغو څلورو هیوادونو استازي په دې غونډه کې د سولې د مذاکرو پر لارو چارو بحث کوي. ورسپاڼه لیکي کابل ته تیره میاشت د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف د سفر پر مهال د دې څلور اړخیز غونډې پر جوړولو موافقه وسوه. واشنگتن پوسټ لیکي په نننیو خبرو کې وسلوال طالبان ګډون نه لري. د ورسپاڼې په حواله دغه ډله له پنځلسو کلونو راهیسې د افغان حکومت پر ضد چې د امریکا ملاتړ ورسره دی جنګیږي او په وروستیو کې یې خپلې حملې شدیدې کړې دي. په لیکنې کې راغلي د طالبانو په ډله کې د قدرت پر سر جګړې دا پوښتنه ولاړه کړې که د سولې خبرې بیا پیل سي څوک به د دغو سختریزو وسلوالو په استازیتوب په دغو مذاکرو کې ګډون کوي. امریکایي ټمپا بی ټایمز ورسپاڼې هم پر دې څلور اړخیزې غونډې تمرکز کړی او لیکلی دی چې د افغانستان د مدني ټولنې ډلو د سولې د هر اړخیزو خبرو غوښتنه کړې ده. ورسپاڼې لیکي د افغانستان د سولې د خبرو په تړاو یوې مدني فعالې سونیا اسلمي ویلي چې د سولې د پروسې د بریا لپاره په دې پروسه کې د ښځو ګډون ضروري دی. ورسپاڼې د لیکنې په دوام د اسلمي له قوله لیکلي افغان حکومت باید دغه مسله په لومړیتوب کې ونیسي. له هند خبریدونکو ورځپاڼې دی هندو بیا څلور اړخیز غونډې ته په اشاره لیکلي، دا باوري خبره ده چې پاکستان د وسلوالو طالبانو پر ډله نفوذ لري. په لیکنې کې راغلي په وروستیو میاشتو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې سوې دي. د هندو ورځپاڼې لیکي افغانستان او پاکستان له اوږدې مودې راهیسې یو او بل د وسلوالو طالبانو او نورو سختریزو په ملاتړ چې د دواړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې فعال دي تورن کړی دی. د لیکنې په دوام لولو، زیات کسان په دې باور دي چې د وسلوالو طالبانو مشران د کوټې او پېښور په ګډون د پاکستان په نورو ښارونو کې چې د افغانستان پولې ته څیرمه پراته دي حضور لري. او د پاکستان چاپ ډیلی ټایمز لیکلي په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د افغان هیات مشري کوي. ډیلی ټایمز لیکي د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین چارواکي د سولې د خبرو پر لارو چارو او امکاناتو خبرې سره کوي. د ډیموکراسي انټرنیشنل په نامه د یوې مدني ټولنې سروي ښیي چې بیکاري د هیواد د ځوانانو په وړاندې لویه ستونزه ده. د دې بنسټ مسؤلانو پرون په کابل کې د راپور خپرولو پر مهال له حکومت وغوښتل چې د دې ستونزې حل ته تدابیر ونیسي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم افغان ځوانان په پرله پسې توګه د بیکاری له ستونزې شکایت کوي، په دې حقله یوه څېړنه ښیي چې د هیواد ځوانان د نامنیو په نسبت د بیکاری له ستونزو زیات ځورېږي. د ډیموکراسۍ انټرنیشنل په نامه د بنسټ دغه څېړنه د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې له 2000 کسانو سره د مرکو پر مټ په څلورو میاشتو کې بشپړه شوې ده. د دې بنسټ مسؤلین له حکومت غواړي چې د ځوانانو د بیکاری د ستونزې اوارې ته تدابیر ونیسي. د دې بنسټ سلاکار زکریا بارگزای وایي چې په خاطر دې نامنی د خلکو پر وړاندې تر ټولو لوی ستونزه وه، خو اوس مهال بیکاری تر نامنی هم لوی ګواښ ګڼل کیږي.
زموږ دا څېړنه ښیي چې بېوزلي او بیکاري د افغان ځوانانو په وړاندې د ستونزو په سر کې ده، او له بلې خوا په سیاسي برخه کې څرګنده ده چې د کار نشتوالي چې ځوانان او ښځې ورسره مخ دي پر څېړنو او حکومت د دوی باور کمرنګه کړی دی.
مخ په زیاتېدونکې بیکاري او له هېواده د بهرنیو ځواکونو وتل عمده دلایل دي چې په هېواد کې بیکاري زیاته کړې ده. په دې اړه ویل کیږي چې پروان کال کې په زرګونو ځوانانو هڅې کړې چې د یوه هوسا ژوند په خاطر د اروپایي هیوادونو په لور رهي شي. دا هم ویل کیږي چې په دوی کې په لسګونو یا په اوبو کې ډوب شوي او یا بې سرنوشته پاتې دي. په خاطر دې جمهور رئیس اشرف غنی د کارموندنې د ملي پروګرام د پیلولو پر مهال ویلي چې په زرګونو ځوانانو ته به په هیواد کې دننه د کار زمینې برابرې کړي. بلخوا حکومت دا ژمنه هم کوي چې د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به زرګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. په ورته وخت کې د مدني ټولنې په برخه کې د جمهور رئیس سلاکار عادله بهرام وایي چې د ډیموکراسۍ انټرنیشنل د بنسټ د راپور په اساس به د ځوانانو د ستونزو اوارې ته تدابیر ونیول شي. دا وایي دا سروې داسې نه ده چې پر وړاندې به بې تفاوتي وشي. همدغه بنسټونه د حکومت د ملا تیر جوړوي. دا څېړنه به جمهوري ریاست ته ورسیږي او د هیواد د چارو د خوالي لپاره به هڅې وشي. ځینې کارپوهان وایي که حکومت د دې ستونزې کمولو ته جدي هڅې ونه کړي، له هیواده به د ځوانانو وتل زیات او پر حکومت به باور کم شي. د دې کارپوهانو له ډلې عزت الله بری وایي چې دا امکان هم شته چې د هیواد ځوانان د دې ستونزې د نه حلېدو له امله د مخالفینو پر لیکو ورګډ شي. خان محمد سین، د ازادي راډیو، کابل.
نور محمد حقیار له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي په اسلام آباد کې د څلور اړخیز غونډې په نتیجه کې که وسلوال طالبان بیا د سولې مخامخ خبرو ته حاضر سي دا به لوی پرمختګ وي. حبیب الرحمن هلمندوال لیکلي افغان دولت باید نور د پاکستان په خبرو باور ونه کړي، ځکه دغه هېواد د افغانستان د سولې له پروسې سره صادقانه چلند نه کوي. ډاکټر محمد ولی قلمیار لیکلي که د هلمند ځوانانو ته کار پیدا سي له وسلوالو څخه به یې مخه راوګرځول سي. احسان الله بارک بیا له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه هیله کړې چې د هلمند ولایت د امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره دغه ولایت ته سفر وکړي. یار محمد تحریک لیکلي چې افغانان نور له جنګ ستړي او د سولې په ارمان دي، سمی الله حلیمی تندر حمله پکتیا په خپل پیغام کې په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت دعا کړې ده. له هلمند محمد قاسم ځواک لیکلی، د هلمند ولایت وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. د مرکزي دولت نه پاملرنه به دغه ولایت د سقوط له خطر سره مخامخ کړي. سمی الله بارکزي په خپل پیغام کې له افغانانو هیله کړې چې د کرکټ ملي ټیم د بریا له کبله هوایي ډزې ونه کړي چې خلکو ته ځاني زیان اړوي. نیاز محمد له غزنی په خپل پیغام کې لیکلي، د کابل کندهار پر لویه لار یوه ډله وسلوال چې ځانونه د داعش ډلې غړي معرفي کوي مسافر کښته کوي. حکومت باید د دې ستونزې حل ته یوه چاره وسنجوي.
اته نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودین اوري.
افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل په اړه نن په اسلام آباد کې غونډه کوي. د افغانستان جمهور رئیس ننګرهار ته د خپل پرونی سفر په ترڅ کې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې پر جدي مبارزې ټینګار وکړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نورو دولتي چارواکو او بیلابیلو ټولنو د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا له کبله د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي. د کرکټ ملي لوبډله نن 12 بجې بیرته هیواد ته راستنیږي. د پاکستان لوی درستیز پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډار ورکړ چې د دغه هیواد پر ځمکنۍ بشپړتیا هر ډول تیرای به د اسلام آباد له سخت عکس العمل سره مخامخ شي. د ترکیه امنیتي ځواکونو د کردانو د کارګر ګوند 2 مشکوک غړي وژلې دي. او د سوریې په شمال کې د روسي الوتکو بمباریو کې د مړو کسانو شمیر 1 ته ورسید چې لږ تر لږه 250 تنه یې ملکیان دي.
ولسمشر محمد اشرف غنی نورو دولتي چارواکو او بیلابیلو ټولنو د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا له کابل د مبارکۍ پیغامونه خپره کړي دي. افغان ټیم نن غرمه مهال کابل ته ستنیږي. د کرکټ ملي ټیم پرون له زیمبابوې چې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري دویمه شل اوره نړیواله مسابقه هم وګټله. افغانستان تر دې مخکې دغه هیواد ته د ورځنیو مسابقو په لړۍ کې هم ماتې ورکړې ده. په داسې حال کې چې په شارجه کې د افغان ټیم مینهوالو د افغانستان بریا لمانځله. سلطان محمد سرور د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال حاجی عزیز الله فضلی سره مرکه وکړه او په سر کې ورڅخه پوښتنه وکړه چې پرونی بری د افغانستان کرکټ کوم ځای ته ورسوه.
په شلوري د سیالۍ کې واقعا افغانستان د دې ځل ډېر ښه وځلې دی. د آی سی سی په رینکینګ کې موږ نه هم مقام کې پاتې شو تر 2018 کال پورې. او کچیر ته موږ په آسیایي جام کې یا په نړیوال جام کې په 2018 مارچ نړیوال جام په هندستان هلته هم یو دوه فل ممبر ته ماته ورکو او بیا به موږ د پاکستان ځای ته راځو. یعنې اتم مقام باخو او په 500 سیالۍ کې هم تر 2018 کال پورې په لسم یا په ټاپ 10 کې پاتې شو. په دې کې کته چې وګورو یو غټه خدا وسو د دنیا په ټاپ بیټسمنانو کې T20 کې اتم مقام د فار شهزاد محمدي چې د دنیا په خطه غټه ټاپ بیټسمنان رااله فاغو کړاله.
راتلونکي نور لوبیم چا سره دی او کله بوي؟
راتلونکي لوبیم بنگلاديش سره دی. آسیایي جام ته به ان شاء الله کوالیفای راوند دی او دا غره د آسیایي جام وروسته به بیا خیر سره هندستان ته د مارچ فاطمه او نړیوال جام کې به ان شاء الله اشتراک وکړو.
په لوبه کې په روسي او برخو کې نوې لوبغاړي داخل سول دي افغانستان ټیم ته. لدينا تاسو هدف څو؟ یو خو راشد خان او څنګه په دې وروستي لوبه کې هم یو بل لوبغاړي هم هغه داخل سو هغه هم خو وزلید. یعنی تاسو غواړئ چې نور نوی لوبغاړي داخل کړي ټیم تک څنګه؟
بالکل. د افغانستان د کرکټ بورډ پالیسی هم دا د شمن څنګه کول چې نو ځوانان ته چانس ورکړو او خصوصا په دا روانو لوبه کې تاسې ولیدل چې نوی ځوانان څومره ښه ځلې دي. اما موږ هغه په خاني لوبغاړي په خپل ځای باندې د قدر او د عزت وړ لوګاړي دما کوشش وکړو چې څنګه کولای شي چې هغه ځوانان ته چې څه استعداد کولای شي هغه ته بیا هم په نړیوال جام کې پاتې ځای ته ونډه ورکړي.
د کرکټ بورډ مرستیال حاجی عزیز الله فضلی و چې له شارجې څخه آزادی رادیو ته معلومات ورکول. د ورکو از زنو د لټې پروګرام په یو رپورت پسې اوریدل. سید پاکستان د پوز مشر او دغه هواد صدر اعظم د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې هواد به د سعودي عربستان ځکنی بشپړتیا ته د غواښ پېښودو په صورت کې د دغه هواد تر څنګ ولړوي. د سعودي عربستان دفاع وزیر پرون په یو ورځنی رسمي سفر پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی و. دا په تیرو 15 ورځو کې اسلام آباد ته د سعودي عربستان د جګپړو چارواکو دویم سفر دی. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو د سعودي عربستان د دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې پاکستان به د سعودي ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پېښېدو په صورت کې د هغوی تر څنګ ولاړ وي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عربستان د دفاع وزیر ولی احد شهزاده محمد بن سلمان د یکشنبې په ورځ د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره په دوه اړخیزو اړیکو او ځینو نورو مسایلو د خبرو لپاره په یو ورځني سفر اسلام آباد ته راغلی و. دا په تېرو څلورو ورځو کې اسلام آباد ته د سعودي عربستان د جګپوړي چارواکي دویم سفر دی. تر دې مخکې د روانې میاشت په اوومه نېټه د هېواد د بهرنیو چارو وزیر هم اسلام آباد ته سفر کړی و. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې شهزاده محمد بن سلمان د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره په لیدنه کې په دوه اړخیزو دفاعي اړیکو سربیره د سیمې په عمومي امنیتي وضعیت خبرې کړي دي. بیان کاږي چې ښاغلی راحیل شریف د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ویلي چې پاکستان له سعودي او نورو خلیجي هېوادونو سره د ورورولۍ اړیکې لري او د دغو هېوادونو امنیت ته ځانګړی اهمیت ورکوي. نوموړي همداراز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې د سعودي عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ په صورت کې باید پاکستان د هغوی تر څنګ ولاړ وي او دې ته به سخت ځواب ووایي. د سعودي عربستان چارواکو اسلام آباد ته سفرونه په داسې وخت کې ډیر کړي چې په دې وروستیو کې د سعودي او ایران تعلقات ترینګل شوي او د دواړو هېوادونو ترمنځ سفارتي تعلقات هم شلیدلي دي. دا تعلقات تر هغې وروسته ترینګل شوي چې د سعودي عربستان حکومت په دې هېواد کې یو پیژندل شوی شیعه عالم نمر النمر اعدام کړ چې دې ګام په ایران کې د خلکو غوسه راوپاروله او په تهران کې د مظاهرې پر مهال د سعودي عربستان سفارت ته اور ورته کړ. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې صدراعظم نواز شریف له شهزاده محمد بن سلمان سره په لیدنه کې د سعودي په مشرۍ ترهګرۍ پر ضد د څلور دېرش اسلامي هېوادونو د پوځي ائتلاف هرکلی کړی او همداراز د ایران او سعودي د کړکېچ پر سوله ییز حل ټینګار کړی دی. ښاغلی شریف همداراز د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې هېواد له سعودي سره کلتوري مذهبي او تاریخي اړیکې لري او د دې هېواد د ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پېښېدو په صورت کې به تر څنګ ولاړ وي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا دی بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. ګرانو اوریدونکو کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې ووایي. په خپلو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایي په کومې شمیره چې تاسو ته بیا اوریدونکي وکړي چې تلیفون وکړي. په هغو پیغامونو کې چې تاسو ازادي راډیو ته رالېږلي دي او مکمل نه دی، یعنی په دې معنا چې په دغه تلیفوني پیغام کې د ورک شوی عزیز نوم نه وي او یا هم تلیفون شمیره نه وي، دغه پیغامونه نه خپرو. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه بیا هم یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د یوه ورک شوي عزیز په هکله کوم چې متی اولا نومیږي معلومات لري. ډېر به منظنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم رک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 00 22 14 40 15. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږه یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ د انټرنیټي پاڼې ادرس ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته رالېږلی دی او ویلي دی چې د یو شخص په اکله چې نوم یې متی اولا ده معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زما نوم نکیب الله ده، د کندهار د شاولیکوټ ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا یو کال کېږي چې یو نفر پیدا شوی د متی اولا په نامه د روزګان ولایت چې دار شاه خپل کړی ماته په دغه شمیره تماس دی چې د پلانم د سوالات شي 0 و 0 و 0 2 3 4 2 0 یو وای بیا د ټلیفون شمیره 0 و 0 و 0 2 3 4 2 0. سلام علیکم.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. ګرانو اوریدونکو، اوس راځي چې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو کوم چې تاسو ازادي راډیو ته لګلې دي، او په دغو ټلیفوني پیغامونو کې خپل ورکښوي دوستان او عزیزان لټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
سلام علیکم، زه ایلمن ولات نوی ولسوالی ته ماجیکي خبر کوم. ما ورود مولان میجی زیات کم 15 کال یا 10 کال عمر لري. پرو وړم کاتللی دا یو کال شپږ میاشت کې د کور سره تللی دی. دا پیغام د ازادي راډیو د پرځم خدای یو شنه ازادي راډیو ما پیغام نشوي کی کدی په خپل ځما راغوي یا بل مسلمان ورو ته دی معلومه ما د دې په دغه شمیره ژنګ راوي. سپروا شپانس 15 10 شماره یو پلا بیا وایم. سپروا شپانس 15 10 دغه ما د ټلیفون شمیره ده. کدی په خپل ځما راغوي کور ته دی راسي او یا بل مسلمان ته د دې په حق له معلومات ما ته دی ژنګ وي خپل شرینی دی واخی باندې اوشي. خدای دې وکړي چې ازادي راډیو ما پیغام نشل کی. سلام علیکم.
بله السلام علیکم، زه عبدالستار یم د فراد ولایت د ګلستان د ولسوالۍ یم. زما یو زوی ورکسو چې د قاریم الله عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 15 کاله کېږي چې ورکسو د قندهار او د بوخرس په لویه لار باندې د قاریم الله عبدالرحیم په اړه هر مسلمان ورور ته چېرې معلومات لري یا د ژوند او استعمال ما ته ټلیفون وکړي. زما ټلیفون شمېره ده 0 و 0 5 0 9 3 0. یا زول بیا ټلیفون شمېره وایم 0 و 0 5 0 9 3 0. وسلام به احترام.
زه خپل سلامونه او احترامات ازادي راډیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم، خصوصا د اورکوسي عزیزانو د خبرونې نړیواله ته. زه عبید الله رحنمایم، دا پیغام له هلمند ولایت څخه تاسو ته پریږدم. زموږ یو همسایه دی د جان محمد، د صدر محمد زوی، تقریبا 2.5 کال کېږي چې دا کور را درک شوی دی. کچیر د زما ځغ اوري د ازادي راډیو لالاري د کوڅو ایزانو پروګرام اوري، نو زما سره دی پر دغه شماره باندې اړیکه ونیسي. 0 و 0 3 4 9 9 4 د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 و 0 3 4 9 9 4. په دې هیله چې ازادي راډیو تر څنګ ناست یو زما اعلان او زما اواز واوري. نور د ازادي راډیو څخه ډیره مننه چې د هیوادوال لپاره یې داسې یو ښایسته او زړه پورې خبرونه جوړه کړې ده. تل دی وي ازادي راډیو. تخلای په ماس.
بلیا السلام علیکم، زه غوالی ام د هلمند ولایت د باباجی د سیمې څخه ستاسو ته په ماس کې یم. زموږ یو ګونګې ورور نه درکه شوی دی. یو کال کېږي هر مسلمان ورکې په هره معلومات لري په ژبه ګونګې دی. زموږ سره دی په دغو شمېرو تماس ونیسي. په غوږو کون دی زموږ سره دی په دغو شمېرو تماس ونیسي. سپر وسه شپږ دوه تیا اته 15 8 شپېته شمېره یو ځل بیا تکراروم. سپر وسه شپږ دوه تیا اته 15 8 شپېته اخبار شیرینی تر لاسه کی. د خدای په امان.
سلامونه اونیکې هله د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او په ځانګړي توګه د ورکښوي او عزیزانو د برنامه چلوونکو ته او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. عبدالبصیر پیکان هم د کابل نه اړیکه نیولې. زما د امزوی دیش کلان محمد یاسین د محمد جان زوی د کاپیسا ولایت د الفای ولسوالۍ د الکخیلو د کلی اوسیدونکو چې تقریبا 2 کال کېږي چې د ایران په لار ورک شوی دی. کچیرې د خپل ازما غږ اوري او یا بل څوک د دې په اړه معلومات ولري، کله دې وکړي په دې شمیره سره د اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمیره ده 0 و 0 3 4 4 1 4. دویمه شمیره ده 0 و 0 6 9 9 5 5 4. دریمه شمیره ده
صفر و اویا یو اویا یو اتیا دو بیش شپک شمیره دیا تکرارم صفر و اویا پینزه سلویخ دیار لاس یو سلو شپارس دویم شمیره صفر و اویا شپک نوی و لاس پینزه سو شپک بیش دریم شمیره صفر و اویا یو اویا یو اتیا دو بیش شپک
سلامونه اونې کې هلې د ازادي رادیو محترم کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه محب الله محبت يم له ګرمسیر ولسوالۍ نه اړیکه نیولې ده. زما د ماما زوی د خنګل په نامه دی. دغه درې میاشتې کېږي د کور نه درکه دی. که چاته معلومات وي یا هم چا لیدلې نو په دې شمېره دې ما سره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمېره مې ده 0515 403 4 ټلیفون شمېره یې ځلې بیا هم وایم 0515 403 4 9. نور موخ نه نسما خدای پامان.
السلام علیکم. زه احمد شاه د هلمند ولایت څخه تر په تماس کې اندره شګه د شهر څخه. ما د کاکا زوی چې عبدالغفار زلمی نومیږي درویش ترځي کې چې له پور را لره کڅه وې دي. غفار زلمی د لویجی اوسیدونکي دي. زما د کاکا زوی دي. پلار نوم یې عبیدالله دی. د ارکاګانو نومانه مدیر عبدالرحیم او معلم صاحب قدر خان دی. د ماماګانو نومانه عبدالخلیل او عبدالجلیل دی. د ورونو نومانه غمی او زړګی دی. سهار ورور هر افغان د دغه په باره کې احوال لري یا لیدلی دغه زلمی مشتري په دغه شمېرې باندې تماس یې نیسي. 1,00,000 افغاني شیرني ورکو. دغه زلمی ځوان چې دی نکې صورتمنه دی، چاغ دی، ورېښتان یې سپین دی او یو څه عصبي تکلیف هم لري. شمیره د تلیفون شمیره تاسو سره 0 3 4 5 6 7 8 او 0 8 8 9 9 10. شمیره د تلیفون شمیره بیا تکراروم 0 3 4 5 6 7 8 او 0 8 8 9 9 10. هله لرم چې دا زما پیغام نشر شي. مننه د ازادي د رادیو کارکونکو ته. ازادي رادیو ډېر ښه رادیو ده.
زما دغه پیغام دی چې زما یو د پلار د خوریې زوی دی د جمعه په نامه د روزګان ولایت چارچنو د ولسوالۍ څخه او د خیر سره چې دا څو کاله کېږي چې ورته 12 کاله کېږي. یو خپل پیدا شو او بیا دغه دی پرتلواړی ورته کته ما ځغ اوري و دغه شمیرې ته جنګ و هي د خپل شمیرې بیان کما 0 0 8 5 3 1 3 0. بیا به یو ور بیا خپل شمیرې بیان کما 0 0 8 5 3 1 3 0. آر چا ته معلومات دي په دغه شمیره دي و ما ته زنګ ووسي. السلام علیکم.
موږ دغه مشکل لرو چې یو کوچنی مورت دی د 15 کالو دی. مرالی شاغا نوم دی. په ځان هغه مشهور دی. د کندهار اوسېدونکی د پنځوایي ولسوالۍ د زلخان د کلي دی. دا 3 کاله کېږي چې د مرګو د ژوند درکې نه دی معلوم او دغه زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 اویا 0 3 4 5 6 7 8 9 10.
السلام علیکم. بسم الله ما د قندوز ولایت نه تاسو سره په اړیکه یم. یو ورور لرم په نامه د میمولا چې 15 کاله کېږي نظر کده. کار چاته پته معلومه وي او یا ته نو حال لري نو په دې شمېره دې ما سره اړیکه ونیسي 0 5 7 2 3 0. شمېره ځلې بیا تکراروم 0 5 7 2 3 0. والسلام.
زه ګل احمد د هلمند ولایت له دالی ولسوالۍ د لوی باغ اوسېدونکی یم. زما اکا چې د شهر احمد سلام ته دغه یو کالو میاشتې کېږي چې د کور نه درکه دی. هر څوک چې د ده په اړه معلومات لري یا دی په خپله زما زه غواړم دی چې دی جګ نری ځوان دی. پر دارسته ورځ باندې اټاپ دی د دې د حجن الله کا زی دی د محمد اشرف کا لسی دی د د مشر ور نوم د غوث دی د بل ور نوم محمد رسول دی کچیر دی په خپل ځما غوري ماته دی په دغه شمیره سم کوی صفر و صفر و یو صفر ات دوا صفر درې شماره یو بل بیا تکرارو صفر و صفر و یو شپږ اته دوا صفر درې زما پیغام باید د ازادي راډیو د ورکشو اجدانو په پروګرام کې سب جی وسلام بل السلام علیکم زه ګل محمد یم د بادغیس ولایت اوسیدونکی زما وقات د سرګل په نامه چې ورته دی پنځلس کاله کې ښکار چې ته معلومات په دغه شماره لري زنګ کوي صفر اویا شل نه دېش وسو پنځه بیا تکرارو صفر اویا شل نه دېش وسو پنځه د خدای په امان خدا حافظ
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او رسو تر سلام از ما یو د نکزې دې د عزت په نامه دې تقریبا ولس مست کېږي چې ورکې دې درکې چاته نه معلوم که هر چا سره دا معلومات دې مرته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي صفر و صفر درې درې د صفر بیا پنځه دوه اته د ټلیفون نمبر یې واګیا وایم صفر و صفر درې درې صفر پنځه دوه اته
الو السلام علیکم صاحب بخیر د ټلویزیون زادی رادیو ټول انکاران د سلامونه وایم چې زه بار سلام د مای ورور دی د نن ولایت څخه سره په تما چې مای ورور دی نه درته څه وی ساده دوم کار دی چې رحمت نیمه د اټ څه د تاکر معلومات لري په دې سره د دې څه څنګه په پیل کې پر دې چې څه لري هڅه څه راځه څه څه کوي دی کړم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبدالرحمن ما کننا زما ترزی چې حساب نیمه ده ډیر وخوش چې نظر راکښو ده زی په اړه څوک معلومات لري یا د خپل د ازما غوړي نو په دې شمیره د مې سره اړیکه ونی شي صفر واو یا سل یو پنځوس دروي شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر واو یا سل یو پنځوس دروي السلام علیکم
دا ازادي را دوته ما پیغام دی زه روزګان ولایت ته راو ته رسوالي څخه پایې کوم زما زوی عارف خان دا یو کار کیږي چې په ویش کې ورخصوي دي په ویش کې ورخصوي دي ا ما د ټلیفون شماره دا غده صفر و صفر اته پار سلور نن پار سینځه دا ولس
کار دی السلام علیکم زالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ نه دی ورکړ ځان پروګرام ته خپل پیغام پریږم چې زما ورور په نوم د زازی اته کاله د مخل کور وته لوي د درک شوی دا زما ورور د زازی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او وی پیژني باز نه ښه دی تر میانه قد لري سرګه تقریبا شنه او د خلاص منځنۍ غته څنګه زخم شوی د تکرار ورسره ده کله چې ما غږ په خپل اوري او یې د ځان دی اعلان اوري چې مانوي ضروري لمشه د پلان د شمارو اړې کې ټینګې چې خپل لري لا کاپانې ځای دې ته لا اړې کوس مې ری دي پر وستو پنځاویا دراویا پیر پیر خپل شمار ده پر وستو یو اچیا پنځه سو دې د خدای په امان
السلام علیکم زه لالی د نوزر خنځی د فرا ولایت بلبل دوله فرای د ګنجابات کې څه خبرې کوم زما ورور شه د باندې نو میږي د دوله ښکاله کې چې نادر کښوي دی که هر څه د معلومات یې درک لري یا کوم معلومات لري مهرباني دی وکړئ ما ته دې په دغه شمیره زنګ ووي او بیا دا تقریبا درې میاشتې مخکې چې ما ته زنګ ووي ما ته اندازه معلومات راکړي چې په اسلام آباد کې په چل درم شپخالي کې ورې دی خوشحالي او وری وو خو بیا هم د خاص معلومات یې غوښتنه درلودې چې من خاص نتیجه ما ته رانکړه نو خواهش مې دا ده چې هر څوک دا چل درم هسپتال سره معلومات لري یا د رسیدل لري یا د راک لري مهرباني دی وکړي په دغه شمیره دې ما ته زنګ ووي د ټلیفون شمیره دا دی 0005 یو سم یو ته دې نه سوښ پته
نادر خان دی دا مشهور په محمد شاه داود الفتار داود الفتار زوی دا کال کیږي ته نمایه د کندهار د ولایت څخه نظر کسو دی هر څوک په معلومات لري له مونږ سره په دغه شنوره تماس ونیسي په راویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت هر څوک په هغه معلومات لري له مونږ سره په دغه شنوره تماس ونیسي.
زما نوم سمیع الله دی، د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ د نقدا کې ستا پیغام دا دی چې زما تعزیت او رحمان لیږي. دا دوم کال لیدلی اختر په اومه وتلی دی، دا تیش کال دی. بیا په کندهار ولایت کښې ورک دی، نو په اړه چې هر څوک معلومات لري ما ته دې په دا شماره زنګ ووهي، صفر اویا اووه اتیا نه نوي، صفر اویا اووه اتیا نوي دوه نوي، صفر اویا اووه اتیا نوي نه سوه دوه نوي، صفر اویا
السلام علیکم. زما نوم حاجی مجاور دی، حاجی مجاور ولسوالی ولایت کافیسا ولسوالی آلسی. زه پیغام لرم ضروره. زما الیاس چې زما زوی دی تقریبا شپږ اووه کال کېږي چې لا دکې شوی دی، که چاته په دې دغه شماره زنګ وهي صفر هفتاد هفت شست چار
پنجاوشی نو سلام. السلام علیکم. زه زیارمل د پکتیکا ولایت د خوښ ولسوالۍ د ورابل کلي اوسېدونکی یم. زما یو دا کال زوی دی، پلانمند محمد شیرمحمد سروال زوی دی. تقریبا درې کاله کېږي چې ورک دی، څلوېښت تېر کاله عمر لري. که چاغه معلومات لري یا د دی زما ژغه اوري نو ما ته په دې شماره باندې تلفون وکوي، یا که چا پیدا کړی یو لک افغاني هغه ورکوو، یو لک افغاني بخصي ورکوو. زما د تلیفون نمبر دا دی، پیسو نمبر دی صفر دوه سوه دوه اته سوه یو پنځوس اووه سوه درې پنځوس، بل شماره دی صفر دوه سوه دوه اته سوه یو پنځوس اووه سوه درې پنځوس. شماره بیا درته وایم، صفر دوه سوه دوه اته سوه یو پنځوس اووه سوه درې پنځوس، بله شماره ده صفر دوه سوه دوه اته سوه یو پنځوس اووه سوه درې پنځوس. سورادین د کلي د شیرمحمد وسلام د خدای تعالی.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو، یو ری بیا وایم صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه. ګران اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې موږ کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له اوونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
قدم خطوة.